په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالي مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاستو راهیسې ما یې ورپې معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو پر روان 2021 میلادي کال کې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکران اوس روان دی.
د غراز د کابل یو شمیر خاریان د انټرنیټي خدماتو کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل ام د خبرونه چمتو کړی دي.
کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دو وخت نه وکړله. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایرس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیایي خدمتونو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوې مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دو وخت نه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو وخت نه کوله. یوې اعتراض کوونکې مرزیان وری ویل،
افغان ها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات،
افغانان تر بل هر وقت زیاد له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخ دي. خو نریبال په دې خاموش او بی طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرستې دریغ نه کړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسکونه خزو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روډي او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایي ډزې کړې وي. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت درامنځته کړي، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته وویل د دغو رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کیږي، خو د نوو رادارونو په نصب او د ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت څلور ساعته شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هماغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عموم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پرواز د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعض هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیا خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. دا خبرداري له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څیړنو ښودلې د وایروس دغه بڼې د ناروغان د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفې نښې یا آراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو دغلته د وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستان نیوز پر ودانې يرغل کړو د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخانی کارکونکو نیولې. لدې اقدام وروسته ستان نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځندولي. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د ستان نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنۍ شتمنۍ کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنۍ هغه کارکونکو هم نیولې چې دوی د شرپارونکو خبرونه په سرغړاوې تورن کړي. ستان نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې ستر محکمې په دې هواد کې د بشري حقوقو یو سابقه لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. د سازمان ته په روسیې کې ډیر درناوی کیږي. لویدیځ هیوادونو او د بشري حقوقو ډلو د روسیې د ستر محکمې دا اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونی غونډه کې وشو. د روسیې څارنوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړي. ل دې قانون څخه په زیاتیدونکو توګه په روسیې کې د مدني بنسټونو او درسنیو د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مو لازادي رډيو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رډيو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځل لارون کوونکو چې شمېر محدودو د بېوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګه غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارک تر څیرمه زنبق څلور لارې کې راټولې شوي او خپلې غوښتنې لري. تر ډېره شعار د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وای د ژمی سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بې وزلی او لوګي اړیکړي چې سړک تر ووزي او خپل غټ پور تکړي. د لاریون یو غډونواله مرزیان وری
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپه او بی طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادي دوه په وړاندې اونې وړاندې حملاریون شوی وو او طالبانو هم دا غوښتنه په ځلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب دالی چې دا یوه پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپل شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د ښځو په ننني لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپل خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاري له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. کله چې په کابل کې د نننني لاریون ګډونوالو خوځو ته اجازه ورکړل شو چې د ارګ تر دروازو ولاړ شي او خپل غک پورته کړي، خو پرون یو شمیر لاریون کوونکو خوځو ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخاوني ول. په پرونی لاریون کې خوځو د کار ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پایتر سوالو لپاره هوایی ډزې هم وکړي. حخوانند کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه و دی او لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شان سواری لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقوقو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی په ټول هیواد کې له کوم توپیری چلند پرته خپل ځواکونه عملي کړي. د د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویاندویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امرته چې په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې دې بې وزلۍ په وړاندې او د غراز غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی باید آزاد شي. په افغانستان کې کله چې طالبان د اګست په 15مه واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ له منځه وړلو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف یو پروګرام چې په تېر حکومت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې عملي کېده، د ملي پیوستون پروګرام و چې 2 کاله مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. د دغه پروګرام په ترڅ کې په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېده، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د 2 میاشتې تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. نور په دې راپور کې
اکمل عالمزه 20 کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وایي له 15 میاشتو را په دې خوا یې معاش نه دی اخیستی، چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیک حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په اوسنیو حالاتو کې ډېرې سخت شوې دي، خصوصا زه چې د 100 نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک هم دا زما معاش و. چې له 13 میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنی 15 میاشتو د ځوان چارې ما په ډېرې سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړی دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چانه نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او د اوسنی حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازول مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤول انجینیر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام وتړل شي ډیری پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده.
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګندونه ده چې بیا په فعال شي او کنه، لام دی عملی ډیر ستونزې رامنځته کړي او کارکونکو یې معاش نه دی اخیستی، ځینې آن د شپې او ورځې ډوډۍ هم نه لري،
حتی بعضی ها به امنان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي لدی پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو لډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور آریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي، د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د په خبره د شرکتونو او د دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګل دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه سي دا موږ لپاره ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی، او کچېری نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بیلابیلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. و مغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی یې د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکي چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړی خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکو احمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کابل قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکړي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انتن نه ورکړي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دی. او د اسلامي امارات تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه دا کړی.
د دې خارې وبل اوسیدونکو مرزي ستانګزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړه بیا چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ام بي ګان چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل دا اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي، خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابرات شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي څه ډول د نرخونه ټیټ کړي، کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤولو کار مکړه ده په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G جیتا انټرنیټ ارتقا کړی ده. په ډیری برخو کې سایډونه بیرته فعال شوې، هغه سایډونه چې غیر فعال وو. خو بیا هم وزارت دې تجمن ده چې په خړول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو پاړه د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداري اترا دنده درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسي کې په افغانستان کې ل انټرنیټ ګټه خستنه زیاته شوه. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینی واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې لناري نخ پلوانو پراته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام لپاره خبرګونونو سره مخ مخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروي.
راځه د روان خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو بلد ځوان فکر او نې خبرونه مه هیروي. روان 2021 کال په ختمې دوه ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي چې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا اراز لري. لبلې خو یو شمېر ساينس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنی 2021 کال د کورونا پر ضد نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او آزموینو له پلوه د پرمختګ کال هم و. ډاکټران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناکه وه، خو پر ضد هم اقدامات جدي و. دا چې 2021 میلادي کال د کووید 19 ناروغۍ له پلوه څرنګه تیر شو، تفصیل یې زموږ د مشال رادیو د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې اوري.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوی د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نورې اغیزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د اضطرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خود دسمبر په 21مه په جنیوا کې یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال د صحت د نړیوال ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2021 میلادي کال کې د دې وبال عمل نور 3.3 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې د کورونا وبا د خاتمه پاړه وویل.
2022 must be the year we end the pandemic.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پیښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکې بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکه مخکې چې کوم اپیډمیکس راغلی یا په 2-3 کال سایکل بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته ولکه د کې ویریشن یا ویریانس ډیر زر ډیولپ کیږي کنه. ول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي که این افیکټ شو هدي صورت کې دا ویکسین ایویټ کې لکه ویکسین افیکیسي هغه دومره خانه ای دا اومیکران کې دا کمال شته چې ایون ویکسینټډ خلک چې دي کنه غوي ته ټیک ته چاره کې هغه بيماري دومره سخت پتوګ نه ای کنه، خو هغه کې هم بيماري کیږي.
د راپونو لمخه کو دوه درې وشتم کال په دې حواله د پرمختګ کال وو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شو او حتی د درملو جوړولو یو امریکایي کمپني د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړ کړی. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارډ خلکو ته د کورونا پر ضد واکسینو دوه خوراکا ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادی اتسلویخ اشاریه سلور فیصدی جوړیږي. د جان هاپکن په هنتون د شمیرو لمخه دا محل په نړۍ کې سده پاسه 2.2 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي، چې پکې تر ټولو زیات 25 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. دا راز په افغانستان کې 1,05,000 او پاکستان کې سکم 14,00,000 کسان پدې ناروغه اخته شوې دي. خو په پیښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وای چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخوي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغه اخته کېدنه بلکې مړ کېدل دي، او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي، مهمه خبره له دې مړ کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفایډ یا لستر تبې مړ کېږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناک او مهمه ناروغي بللې ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو، او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن په هنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 1,01,000 کسان په امریکا کې وجلي. دا راس په برازیل کې 6,09,000، په هند کې 7,08,000، بریتانیا کې 1,08,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان او پاکستان کې سد پاسا 28,000 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي. خو په نړۍ کې سد پاسا 2.1 میلیونه خلک ترې رغېدلي هم دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته هم پیغامونه پرېښودلی شئ. د ټلیفون شمیره مو د دغه غږ ثبتونکي ماشین 00420221125. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
دا عمر چې راځي وروغه په خواني ملکان دی، وغنور خلک دی، وغ زړه خلک دی، د خلک مسکینان دی، ډیر دی دلی دی، د سخت مشکلات سره دی. وايي په څلو کې اته نه په څلو کې فل په څلو کې د خلک د سخت او د وزن سره مخامخ دی. نو ما هیله دغه چې دغه عمر چې راځي دغه د غړمون خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن د کلوري نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري، او بیا کډنه کو چې سرپناه د هغه د ژوند شتړي شپې پر تیریږي. دغه کوم کنه دی دغه مسکینو خلکو ته ورسیږي. دا ځای نه کوي چې د هر څلې چې راځي خپل واسي تو په واسطه باندې باندې تخمیر زموږ هیله دغه چې دغه هر څو چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکی چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په احترام
ورور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. سغمپور په سیمه کې ساجیش کار کیږي، موږ مزګي غصب شوی دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي، موږ ډیره خراب شوی دي، موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي، کوم پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو. سلام
علیکم. دا خبرې کوم په یوه مات فنی نه پیدا کول زما خطه کاوه کړی دي چې تکاو کې هم ټول سم دی چې د باندې یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس. زه وایم دا مو تکاو چې چې مالیه دی هم دا دی روې دغه سې دکې چې د متکاو چې د کتاب متکایدینو پرې وځي راکې دا مثلا کوله کېږي کښپور نه کېږي دیو مامور به یو کار کوسی یو ځوان به پوچی یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کدی دا چې مسره کې چې د کال په سلګر زرو په یو زره په دې باندې د کال هم گزاره نه کېږي نو دا ورډلار زره چې مالیا هیڅ نه دا خو د په خوادو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده ولرغه د پاره د دولت تقاوت کړی چې وایي دا یو فلي تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د خبرونه دوه نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مه هیروي د غرو سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوري
کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لارون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دوه وختونه وکړه مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ د کمول لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نسبیدو ته چمتو دي په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دی وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستن نیوز پر ودانې يرغل کړې د دې رسنۍ څو وسنی او پخانی کارکونکو نیولې او د دې ساسمان شتمنې کنګل کړې دي د روسي ستر محکمې په دې هواد کې د بشري حقوقو د یو سابق خلرون کې ساسمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړ دي ساسمان ته په روسي کې ډیر درناوی کیږي روسي سرنوالانو میموريال انټرنیشنل ساسمان د روسي د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي ل دې قانون څخه په زیاتیدون کې توګه په روسي کې د مدني بنسټونو او رسنیو د زپل لپاره کار اخیستل کیږي
د کابل فوټسال الف لیگ په درېمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې د افغانستان فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې سار لوبډلې شاهین ته 15-4 ماته ورکړه دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډلو ترمنځ 3-3 مساوي پاتې ورسېده درېمه لوبه ورزش افغانستان لوبډلې له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه ورستۍ لوبه کې پامیر لوبډلې ستاره ته 15-2 ماته ورکړه د کابل د فوټسال الف لیگ سیالۍ لته ورو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي په نیمروز ولایت کې والیبال جرمنی سیالی پایته ورسیده د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسی او میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې سره مخامخ شوه چې د شهید ګل محمد لیسی لوبډله د سیالی واتله او د میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې دوی مقام خپل کړ د نیمروز د ورزشي ادارې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي دي چې د سیالی شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوه وي د دې سیالیو د جوړیدو موخې د والیبال ورزش و ده او د نیمروز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی او د شطرنج د دوه اتلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسېده د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو چیرې له یو بل سره مخامخ شوه علي رضا فیروز جا چې په ورستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دوی مقام ته رسیدلی د شطرنج له لومړي درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسېده
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله میو منای هیله د ژوند به په خیر تیریږي یا هم په ویبل خبرونه کې لوي ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو د طالبانو له بیا واکمنه دو تر څلور میاشتې ډیره موده کیږي چې د انجونو خوانځي تړلې او په هندونو ته هم انجونې د تګ اجازه نه لري په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې انجونې له خوانځي او په هندونو پاتې شي او ک دغه خوانځي او په هندونو همداسې تړل کیږي پایلې به څه وي او د بیا پایل لپاره څه کول پکار دي نور ځوانان څه کولای شي څه ډول خپل غږ پورته کولای شي او بل اخره چې دغه خوانځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلی یا په هنتونه د بیرته اخلاص شي. په همدې اړه د خبرونې له ملمنو سره بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم ښاغلی عطاولا ویسا د قلم لار ټولنې یو مسول چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ګرځیدلی او بند خوانځي خلاص کړي. همدا ډول تورپیکی آریان چې پخوای د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کوو او محصله حلیمه عزیزی را سره دي. پایل بالا ښاغلی ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ ښاغ اوري، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي او دی